السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمه پاړه ریپورتونه تبصره او شننه لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته ترکی کې د طالبانو او پاکستانی او چارواکو ترمنځ خبرې حل لارې ته نه دی رسیدلې د پنجاب حکومت د افغان کډوالو خلاف د سختې کاروای امر کړي او اسرائیلو په غزه باندې تازه هوایي بریدونه کړي هوایي چلته به جنگبندي برقراره وي د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو ترمنځ د ترکی په استنبول کې خبرې اترې کومې پایلې یا هوکړې ته نه دي رسیدلې د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې له افغان طالبانو سره په سلور ورځنیو خبرو کې هیڅ حل لا رونه موندل شو نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې هغوی کوم مسؤلیت ومني افغان طالبانو د پړې اچولو له حقیقت څخه انحراف او چلونو ته مخه وکړه له همدې عمله خبرې اترې د کومې عملي حل لارې پر راوستلو کې پاتې راغلي د طالبانو حکومت د استنبول مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لا په رسمي ډول کوم بیان نه دی ورکړی او نه هم د تارړ سرګندونو ته تر اوسه جواب ویلی دی دا تر غیر وروسته دا چې دواړو لوریو په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربند موافقې په تړاو د اکتوبر په 25مه دویمه ناسته پیل کړه تر هغې وړاندې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوربند په هوکړې سربیره د اوسنیو خبرو پریکړه هلته کړې وه د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه په خبرې کړي بیان کې داوا کړې وه چې د طالبانو پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړي خو په وینا یې داسې ښکاري چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي اخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز کړی دی نوموړي د اکتوبر په 23مه د اقتصادي همکاري او سازمان د سرمشریزې په څنډه کې د پاکستان د کورنو چارو له وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې د ترنګلتیاو په هوارولو کې مرستې ته چمتووالی څرګند کړ پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو پر وړاندې یووالی وساتي د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې ویل چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي نقوي ټینګار وکړ چې سیمه ییزې ترنګلتیاوي باید نورې پاتې نشي ځکه دواړه هیوادونه لا هم د خبرو د ناکامۍ په سر یو بل ملامتوي د پنجاب حکومت د هغو کسانو خلاف د سختې کاروای اعلان کړي چې اسناد نه لرونکو افغان کډوالو ته سرپناه د کرایې کورونه او یا سهولتونه ورکوي د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز چارواکو ته امر کړی چې د هغو کسانو خلاف سمدستي کاروایی وکړي چې خپل کورونه دوکانونه کارخانه هوټلونه یا د تیلو پمپونه اسناد نه لرونکو کسانو ته په کرایه ورکوي نوموړي د اکتوبر په 23مه د امنیت په اړه د یوې غونډې مشري پر مهال پولیسو ته هدایت ورکړل چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او رپورټ یې ورکړل شي بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د اکتوبر 11مې راهیسې تړلې پرته ده دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه د شپې پر مهال په سرحدي پولو نښتې وشوې د پاکستان او طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د مذاکراتو پر مهال ډزبندي وشوه خو د دواړو خواوو ترمنځ ټولې سرحدي لارې تړلې پرتې دي د لارو د تړل کېدو له کبله دواړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ بند شوی دی د پاکستان سپریم کورټ یو آئینی بینچ د طریقې انصاف مخکخ او پخوانی سینیټر شبلی فراز په خالی شوی د سینیټ په چوکۍ د انتخاباتو د درولو درخواست رد کړي عدالت شبلی فراز په اپیل د پیښور های کورټ فیصله کل عدم ګرځولې او اعلی عدالت د شبلی فراز په درخواست پریکړې کولو امر کړی دی پیښور های کورټ د شبلی فراز په درخواست د نامعلومه مودې پورې د انتخاباتو د درولو فیصله کړې وه د اکتوبر په 9مه د جسټس امین الدین خان په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د شبلی فراز د نااهلۍ د کیس اورېدنه وکړه عدالت وویل چې د سینیټ انتخاباتو کې به مداخلت نه کوي په ان حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسنو ته ویلي چې د اکتوبر په 13مه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شبلی فراز د سینیټ په خالی چوکۍ انتخابات کیږي ټاکل شوی چې انتخابات د سهار 9 بجو نه د مازیګر تر 10 بجو شي د تحریک انصاف لخوا خورم زیشان او عرفان سلیم انتخاباتي امیدواران دي د هغوی مقابل د پیپلز ګوند نثار خان او آزاد امیدواران تاج محمد افریدی او عابد خان یوسفزی انتخاباتو ته ولاړ دي د روان کال د اگست په 15مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سینیټ سینیټ کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب په ګډون د سینیټ او قومي اسمبلی نه غړي نه اهل ګرځولي. د پی ټی آی ټولو غړو ته د مې نه همې پیښې په تړاو د سزاګانو اورېدل کېدو وروسته دا نه اهلې نوټیفیکیشن ورکړل شوی. د 2023 کال د مې په 9 د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د پارټۍ د مشر عمران خان د ګرفتارۍ ضد مظاهرې کړې وې چې پکې ځینو سرکاري دفترونو ته زیانونه رسېدلي وو. حکومت وروسته د تحریک انصاف د غړو او مشرانو پر ضد مقدمې درج کړې وې. او د اسرائیلو پوز نن ویلي چې په غزه کې به ډزبندي پر ځای وي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت چارواکو خبر ورکړی چې هلته د اکتوبر په 23 شپې مهال د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 104 کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله بولي. اسرائیل او حماس یو بل د اوربن په سرغړونه تورنوي. اسرائیل وایي چې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو وروسته جوابي بریدونه کړي دي. خو پوز په بیان کې ویل چې ډزبندي به عملي کوي خو د هرې خلاف ورزي به سخت جواب ورکوي. په ان حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د غزې تړون ته کوم خطر نه دی ورپېښ. ولسمشر ټرمپ د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې اسرائیلو د خپل یو سرتیری د وژنې وروسته جوابي کاروایی کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر په 10 د اوربن معاهده وشوه. په دې اقدام سره د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې سباندې 2 کلنه جګړه په رسمي ډول پای ته رسیدلې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ په ترکی کې خبرې اترې بې له کومې نتیجې ختمې شوې دي. اخوا د دواړو خواو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله کاروبار اغیزمن شوی دی. په تورخم کې یو ډرایور وای
تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو. بیخي مزوري هم نشته دی، بیخي تلګ راتلګ نشته دی. نو دلته کې هفته هفته ولاړ یو، مزوري شته نه.
د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر سهیل افریدی د اکتوبر 15 راهیسې خپل عہده سنبال کړی. دا خو نوی کابینه تر اوسه نه ده جوړه. په کابینه کې د زنډ پاړه شنون کی سوای
غټه مسله امن او امان د سیکورټی دا دریم غټ چیلنج دی. صوبې ته مالی بحران دی. دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی، زموږ ایڈمنسټریټیو ایشوز دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په پکتیا ولایت کې زمیندارانو کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. کروندګر وایي دا تخمونه او سرې لګې دي.
دا مرستې خو بیا هم ښې دي، ګزاره کوي که نه. دا کله چې پیس وي لکه په کلو چې کورونه ډېرې دي، د کلي په حساب چې درته ورکوي که نه 4-5 نفرو ته رسېږي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بغیر د کومې اتمی نتیجې سرته رسیدلې دي. د اکتوبر په 23 د ترکیې په منځګړتوب د دغو مذاکراتو 3 ورځ باندې هم داسې فیصله ونه شوه چې دواړه غاړې ورباندې سلا شوي وي. دواړه خواوې د مذاکراتو د ناکامۍ لپاره یو بل تورنوي. بلخوا د پېښور کاروباریانو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو نظر لرونکي وایي د خبرو اترو ناکامۍ به هیڅ ښې نتیجې را نه وړي. دوی وایي چې په دې سره به سیمه کې بدامنی زیاته شي او کاروبارونه به هم ورسره ټپ شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې موضوع رپورت را لېږلی دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استنبول کې روانې خبرې اترې په 3 ورځ د ناکامۍ ښکار شوې. د خبرو د ناکامۍ په حواله د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ په خپله اکس پاڼه لیکلي، د پاکستان د لورې افغانستان ته ګڼ شهادتونه ورکړل شو چې هغوی یې اعتراف هم وکړ، خو بیا هم د افغانستان لخوا هیڅ باور ورنه کړی شو. په ځای د دې چې هغوی ذمهواري اخیستې وې، الټه یې په پاکستان تورنه ولګول. په دغه لیکنه کې بیا یو کرښه کې لیکلي، دغه خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې. په دغه لیکنه کې د شهادتونو د خبرې مانا دا چې ګینې تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان نه پاکستان کې عملیات کوي او ګینې د افغان واکمن طالبان ورسره مرسته هم کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د لوري د دغه مذاکراتو لپاره اول دوحه قطر بیا استنبول ته ورغلی. هغه په 28 اکتوبر نا وخته د جیو ټلویزیون سره خبرو کې د مذاکراتو په ناکامۍ وویل. کابل سره به چې هغوی خبرې وکړې چې ګینې مونږ ورسره په دې خبرو سلا شو، نو له هغه ځایه به مداخله وشو او زمونږ چې کومه زبانی معاهده به وشوه هغه به وځنډېده. هغوی بی اختیاره خلک دي. کابل کې چې کوم حکومت دی، نو په هغې کې ځینې داخل شوي هندوستانیان ناست دي. هندوستان د پاکستان داسې تورونو ته څه جواب نه دی ویلی. په کابل کې واکمنو طالبانو هم د خپل ایکس پاڼې یا بیا د ملی ریډیو ټلویزیون او د ځینو نور نجی رسنیو له لارې د پاکستان دغه پوښتنه رد کړي چې ګوند ټی ټی پی د افغانستان نه پاکستان کې بریدونه کوي، بلکې دوی ویلي دي ټی ټی پی د پاکستان داخلي ستونزه ده، باید هغوی یې هواره کړي. د افغانستان ملی ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 28 هم د واکمنو طالبانو د داخله چارو لومړی ډیپټي وزیر مولوی محمد نبی عمری یو ویډیو شریکه کړی چې هغه پکې وایي افغانستان به هیڅ یو ګوانډي او یا کوم بل هیواد کې مداخلت ونه کړي او نه به خاوره د کوم بل هیواد عزت کاریږي. دا چې مذاکرات خو فلحال ناکام شو، نو د دې به په امنیت څه اغیز وي؟ مشاهد راډیو هم دغه پوښتنه په پیښور کې د واشنگټن پوسټ د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
اوس مخکې سخکاری نو ماته نه ښکاري که چېرې بیا د پاکستان لخوا داسې په افغانستان کې کاروایی کېږي یا په پاکستان کې غټه کاروایی کېږي، د هغې جواب پاکستان ورکوي. نو زه دا وینم دغه یره شته چې کېدی شي دا جنگ بیا خامخا جوابي، چونکه په پښتونخوا کې په بلوچستان کې خو نه امنی ده، خو کېدی شي دغه ستونزې دغه مسلې چې دي دا پنجاب ته هم اوغځولې شي، او خاص کر په پنجاب یا په جنوبي پنجاب کې موږ لیدلې هم دي چې داسې پیښې شوې دي. نو دا به اوس کتلې کېږي، خو خدای دې نه کړي اوس هم امید شته، هیله شته چې څه هیوادونه داسې دي چې هغې نه غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات شي، بلکې کوشش کوي چې دا واپس د خبرو اترو لارې دا مسله حل شي.
له دوه هفتو زیاتې ورځې وشوې د تورخم په شمول نور هغه لارې چې د پاکستان او افغانستان تجارت هم ور باندې کیږي او ولسی تګ راتګ هم تړل شوی. په دغه سرحد تجارت کوونکو مشال ریډیو ته په تیر وختونو کې هم ویلي په لویه پیمانه تاوانونه شوي، خو آیا دا چې د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې که دغه لارې بیا هم بندې پاتې شي نو دا به لا څومره مشکل جوړ کړي؟ مشال ریډیو د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي خونې یو مشر زاهد شینواری دغه پوښتنه وکړه.
دواړو ملکونو تجارت لپاره چې کومه لار استعمالېږي نو هغه کې 50 یا 90% کاروبار چې دی کنه دا د تورخم د لارې کېږي چې د سره تعلق چې دی دا زونګه د خیبر پښتونخوا دی، او بیا پکې خاص خصوصي تور باندې زونګه قبیلی علاقې خلک دي او پېښور دی پکې کنه چې موږ سره خو نور هسم نه انډستری شته دی، نه سره کاروبار شته په لاس کې، نه دلته صنعتونه شته دی، نه داسې روزګارونه شته دی کنه. نو زموږ د خلکو 90% د کاروبار انحصار چې دی کنه دا په د افغانستان مارکیټ باندې، نو دا خو زموږ د خلکو پر ډېر لوی تکلیف ته تباهي او بربادي ده، او دې په وجه زه دا ګړم چې په زرونو تعداد او لکونو تعداد کې به آخر کې چې دا مسله حل نشي نو دا خلک بے روزګاره شي، ځکه چې ډېرې کارخانې به نورې بندې شي، او دې سره سره چې کوم خلک په روزګار باندې هغه به ټول فارغ شي کنه.
د پاکستان د اردو ژبې جیو ټی وی او د افغانستان د طلوع نیوز په نوم میډیا چینلونو د ایرانی ټی وی چینل یو ویډیو خپره کړې چې هغه کې ښکاري چې د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی او د افغانستان د نائب وزیر داخله ابراهیم صدر خپلو کې خبرې کوي، او دوی هغلته په ایران کې د اقتصادي تعاون کونسل غونډه کې شریک شوي. محسن نقوی هغلته د یو ایرانی ټلویزیون چینل سره بیا په خبرو کې دا هم ویلي چې اختلافات خو د کور دننه هم راځي، دوی به د ورورولۍ په بنیاد دواړه هیوادونه خپل منځي اختلاف د خبرو اترو د لارې هوار کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ترجمان احسان الله خان هم په 28 اکتوبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي جنگ او تشدد د هیڅ یو مسلې حل نه دی، باوري امنیت چې یو بل ته د درناوي په صورت کې حاصل شي دا یقیني کول پکار دي. نوموړي بیا زیاته کړې ده چې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کوي مذاکراتو کې د سیاسي او کاروباري ډلې هم شامل کړي شي، نو بیا ممکنه ده چې دوی به منصفانه حل راوباسي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله تورخم دروازه له تیرو شاوخوا 13 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سیمې سوداګرو ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د دروازې په تړل کېدو سره نه یوازې دوه اړخیزه تجارت ولاړ دی، بلکې ځایي ترانسپورت یې هم متاثره کړی دی. د امبولانسونو او ټکسي موټرو چلوونکي وایي چې د دوی کار افغان ناروغانو مسافرو باندې روان وي، او چې کله د تورخم دروازه وتړل شي نو دوی بیا له روزګار څخه محروم شي. تورخم دروازه د اکتوبر په 11 د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې نښتو له امله تړل شوې ده، که څه هم د اکتوبر په 15 د دواړو خواوو ترمنځ مذاکراتو په نتیجه کې ډزبندي هم شوې ده. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری په ریپورت کې اورو.
د پیښور او تورخم ترمنځ ناروغان او مسافر وړونکو ایمبولانسونو او ټیکسي ګاډو چلوونکو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې تړل کېدو سره د دوی کار هم په ټپه ولاړ دی او بې روزګاره شوي.
زه عابد خبرې کوم. یاره تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو، بیخي مزوري هم نشته دی، بیخي تلګ راتلګ نشته دی، نو دلته کې هفته هفته ولاړ یو، مزوري شته نه، نو دغې سره مو باندې ډېر زیات اثرات پرې وتی دي. هم په اسپتالونو هم زموږ په مزدورو باندې. یاره موږ خو ډېر داسې یو چې افغانستان خلک وګڼه ډېر زیات پراتلل کنه دلته کې، نو که دلته نو اسلام آباد ته به تله، اسلام آباد نو دلته کې تورخم ته به ډېلي وه، خامخا موږ به په هفته کې څلور درې څلور پیرې خو به خامخا تلو، چې هغه نه به درې څلور پیرې به خامخا هر یو ګاډی وتلو. اوس چې کوم دی نو په هفتو هفتو ولاړ یو، نو بس همدغه جګړې وجه ده، نو بس همد دې وجه ده. اوس صرف ډېډ باډي پرېږدي، بیمار نه پرېږدي، د دې مخه یو شیم نه پرېږدي. نو موږ چې ګیټ خلاص شي، دا خبره چې رفت احمد دغه چالو شي، دا خبره د پاکستان او د افغانستان خپلو کې روغه وشي.
ما نامه فاروق ته ډېر سخت تکلیف دی، تورخم ډېر باندې د څو ورځو نه، او مریضانو ته هم مشکلات دی، او دلته خو تقریبا د ارمی سره ډېر زیات مریضان دي، او دلته ډېر زیات هغه د ګاډي ولاړ دي، تقریبا د 50-40 پورې ګاډي ولاړ دي. ځکه نو باید د حکومت خپلې پالیسي دي، خو د دې هغه موده کو چې د ګیټ ته کولو شي، د خلکو د ډېر زیات تکلیف دی، د ګیټ څومره بند شوي، دغه راسې موږ مزدوري نه ده کړی.
د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې سخت نښتې شوې، چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او د تورخم په شمول ورسره ټولې سرحدي لارې تړل شوې. د اکتوبر 15 نیټې رئیسې دواړو خواو ته ډزبندي اعلان شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په دوها قطر کې د سولې مذاکرات وشول، او اوس له تیرو څو ورځو راهیسې سره د ترکیې په استنبول ښار کې مذاکراتو ته ناست دي، خو لا هم سره په کومه نتیجه نه دي رسیدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیک.
دا خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخوا د اکتوبر پاتمه د استعفا وروسته تر اوسه د صوبې نوې اعلی وزیر سهیل افریدی نوې کابینه نه ده جوړه کړې. نوموړی وایي چې د ګوند بنیاد ایښودونکي عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته به کابینه اعلانوي، ځکه چې ورسره سلا مشوره کول غواړي، خو هغه تر اوسه د عمران خان سره د لیدو اجازت نه دی ترلاسه کړې. د اکتوبر پات وشتمه د عمران خان خور په یو بیان کې ویلي چې نوموړی هدایات ورکړي چې اعلی وزیر ته خپل کابینه جوړ کړي. دا چې د تیرو دریو نو راهیسې صوبه خپل حکومتي کابینه نه لري، په داسې کې د حالات د صوبې په چارو څه اثر لرلی شي. تفسیر له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د اډیاله جیل انتظامی لخوا د خیبر پختونخوا نوې وزیر اعلی سهیل افریدی ته د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات اجازه د درې وارت لو باوجود هم نه دملو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا وای چې خپل حکومتي کابینه به هغه وخت اعلانوي چې عمران خان سره ملو شي او ورسره سلام مشوره وکړي. شوخه درې ونه تیر دوه ورځې د ملاقات نه کېدو پس د عمران خان خور عظما خانم چې د ګل پورس ورته د خپل ورور سره د ملاوېدو اجازه ورکړې شي، وو د اډیاله زندان بهر مطبوعاتو ته خبري کانفرنس کې ویلي چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د دې دورور دا پیغام دی چې وړه کابینه جوړ کړی، ولې کم کسان به کابینه کوي په دې حق لاغي هیڅونه ویل. شنن کې لحاظ علی وای چې د پاکستان سپریم کورټ د پریکړو سره سم یوازې وزیر اعلی یا وزیر اعظم ته حکومت نه، بلکې د کابینه ته وای. دا وخت خیبر پښتونخوا د دې په وینا عملاً د حکومت بغیر چلیږي.
سپریم کورټ درې فیصلې دی، په درې وانو فیصلو کې ویلي چې چیف ایگزیکټیو حکومت نه دی، بلکې د حکومت مطلب د کابینه. نو کابینه دی وخت په عملی توګه موجود نه لري. نو زما خیال دا دی چې سینټ د انتخاباتو نه پس به پاولنی فرصت کې د نوې کابینې اعلان کیږي، چې دا رنګ پاکستان تحریک انصاف کې د سینټ په انتخاباتو کې صدا سي خندان هم پیدا نشي او خلک هم خفه نشي او ټول په امید کې چې رزکی غم زکی غم. زما خیال دا دی چې سبا ماخام یا بل سبا سحر کوم ګورو نو په دې کې د نوې کابینې جوړېدو امکان دی، او د کابینې نه جوړېدو د وجه نه دی وخت کې حکومت په عملی توګه باندې مفلوج دی. د صحت مسالې د ډینګي په شکل کې په زرګونو مریضان دي، ورسره ټرانسپورټ ٹرانسپورٹیشن ایشوز دی وسره تعلیم ایشوز دی دا ټول ایشو بالکل د ځان ښکار دی
دا چې داسې صبح کې چې پکې بدمنی دا وخت جاته شوی دا تر هغه پیښه جاته شوی دی او بیا پوځي عملیات هم دوامدار دي مالی ستونزې هم لري دا مهال بغیر حکومتي کابینه روانه ده نو سو منفی اغیزې پدې شوی او بیا په حالات لرلی شي نو خبریال او شرون کې عرفان خان وایي
غټه مسله اول لټولو نه یو امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صوبې ته مالی بحران دی دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی زمونږ ایڈمنسٹریټیو ایشوز دی پکار داو چې دلته خو هر هفته د اپیکس کمیټي اجلاس را غوښتل کیږي نو دا یو ډېر زیات تشویشناک صورتحال دی په دې صوبه کې زما خیال دی که دا کابینه جوړه هم شي نو دوی ته چې کم ترجیح ده هغه مزاحمتی سیاست دی هغه احتجاجي سیاست دی هغه د خپل پارټي قائد دپاره تحریک چلول دی حکومت کار دا دی چې دا صورتحال خراب دی تاسو ایکشن واخلئ چې اوسه پورې د هغې سره نتیجې نتایج مخې ته راغلی وي
وزیر اعلی سہیل افریدی درې وار اډیالا جیل ته د خپل مشر عمران خان سره د ملاقات لپاره تللی خو عدالت ته اجازت باوجود ورته د جیل انتظامی اجازه نه ده ورکړی دی وایي عدالت کې به د جیل انتظامی پر ضد د عدالت تسپکاوی مقدمه هم کوي او ټینګار یې وکړ چې هغه غواړي چې د ګوند د بنسټ ایښودونکو سره د صوبایي کابینې د جوړښت په هکله لارښوونه واخلي او هغه سره د لیدنې وروسته به کابینه او وزیران وټاکي ملخوا د خیبر پختونخوا د خراب امن امان او ترهګرې د حل لپاره په صوبه کې جوړې پارلماني ځانګړې کمیټه یو مهمه غونډه د چهارشنبې په ورځ د صوبایي سمله په ودانۍ کې رابل شوې ده چې په غونډه کې به امنیتي ځواکونه پولیس او لوړپوړو دولتي چارواکي کمیټې ته په صوبه کې د ترهګرې او ناقلارې د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15مه سوګند پورته کړو خو تر دې دمه د پختونخوا نوی کابینه نه د اعلان شوی چې په وجه د صوبایي محکمو د معمول کارونه ولاړ دي په دې باندې تاسو رپورت واوریدو حزب اختلاف بیا وایي چې د صوبایي کابینه په جوړولو کې ځنډ با صوبا متاثر کړی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د تحریک انصاف یو مخکخ او د قانوني چارو پخوانی وزیر آفتاب عالم افریدی سره مرکه کړې ده
د سیدا جی بالکل وزیر اعلی راغله خو تاسو د ظلم زیاتی ته وګورو چې نن 13 ورځې پورا شوی هغه بار بار خواست کوي چې د خپل قائد سره ملويګم او دا د ما حق ته چې زه د غنه ګایډلاینز واخلم د پارټي د مغدا د پارټي د عمران خان په نامي باندې دلته خلکو ووټ اخستی دا او د منګ حق ته چې مونږ د غونه ډایریکشنز واخلو ګایډلاینز ته والو کابینټ جوړول دا خو بس تاسو ته پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي او نن ګوره د دې فیصلی د های کورټ فیصلی او د سپریم کورټ فیصلی مزه کې وړاو کړ دی هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غای پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی اینی ترمیم دو د عدلی سره کوم ظلم زیاته کړی دا نو بس دا ټول عوام
ګور تاسو څنګه غنی لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی دا دغه کولو خبره کړی و چې د علی امین ګنډاپور په ځای به سوی لپریدي نوې وزیر اعلی تاسو لکه میټینګونه او دغه به کیږي عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینې بیانونه وو چې د هر ځینې راځي خو په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي عمران خان خو دا نه دی ویلي چې د کابینه کې هم تاسو ماته انتظار وکړي
ګورجی چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم معاملام وي نو د وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي اوس د نوی وزیر اعلی مرزي دا او هغه ته عمران خان کله چوټ ورکړی دا چې تاسو څوک هم اخلو خو بیا هم هغه دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منسترو باره کې مشوره وکم او دغه ډایریکشنز واخلم او دا دغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغه نه مشورت واخیستل شي
حق خوټی خبره ده خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منسټری دغه چلولا دا بیوروکراسي او دغه والا چې کوم فایل ورکړي یا سمریانی دي په دې کې چې په یو یو نقطه کې ډېر وخت لګي نو دومره ډېر شي په کې کېږي تاسو چې په دې باندې مشاورت دا غسره کړی لري یا په خپل پارټۍ کې دنه شې دغه دی دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي نو په دې خلک صوبه ډېر متاثر کیږي نه
تاسو څنګه جی تاسو دا وګورو چې دا چا د وژنه ودرېدلې دي د منګ د وژنه خو نه دی ودرېدلې مونږ به خو په دوی مری ځوانې کابینه جوړه وای کچر ته دو د هډ درمی نه وای د ظلم نه وای د زیاتې نه وای د بدمشي نه وای دا یو بدمشي لګیا د جی دې ملک کې د اسټابلیشمنت او دغه خلکو د طرف نه دا تاسو ګورو ان شاء الله دا جدوجہد مولا گیا دا اینو د قانون د عملدارۍ لپاره ان شاء الله دا جاری وي ان شاء الله مو پورا یقین د چې مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي د عوامي رائے چې دا هغه به پری ویل کیږي.
اخیرانه پښتنه هم دا کومه چې داسې خو هم کېدی شي چې دکه شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغېستلی شي، یا که ډېر هم والي نو د عمران خان سره خو ملاقات وشي وروسته خو هم په دې کې ربدو بدل راتلی شي. نو په دې باندې تاسو ولې مطلب په پارلماني پارټۍ کې دغه کې دا نقطه ولې نه راپورته کوئ؟ یا د سویل اپریدي سره بخپله
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی، کېدای شي هغه ته دا مشورې نورو خلکو هم ورکړي وي، خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دید ده او هغه دا د مونږ په ټوله پارټي په دې خبرې باندې متفق ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مو ورسره ولاړ یو او په کار ده چې عمران خان سره ملاقات وشي. هغه لیډر ده د پارټي، هغه په نامې خلکو ووټ ورکړی ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د کرفیو لګیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د ګرز بندي ستا کبل لارې بندي شي او دوی نه کاروبار کولی شي او نه هم ناروغان هسپتالونو ته وړي شي. چارواکي وایي چې د پوز گاډو ته تحفظ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو د دوی په وینا پر دې محل هڅه کیږي چې ځایي خلک په عذاب نشي. د مشال ریډیو خبریال په دې موضوع دا رپورټ را لېږلې دی. د اشتیاق مسید رپورټ ته غوږ شئ.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی ویائی چې د حکومت له طرفه په سیمه کې ګرز بندیز لګول په وجه د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغه سیمه ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ہمارے طرف ہم بار بار اپر وزیرستان سے کرفیو لگی جی دہنا عوام تھا بے انتہا تکلیف کا کرفی کلا دھیرے دیوی لگاتار کلا دھیرے دیوی یعنی پاسکاش کو خام خا یو دھیرے دیرا کرفی لگی جی کلا دے سب ڈویژن لگا سائڈ نوی اور کلا دے سروسی سائڈ نوی نش بار بار اعلیٰ حکام نہ مطالبہ کری دو عوام تھا تکلیف کا اسٹوڈینٹ کا تکلیف تھا علاقہ سے کاروباری خال تھا تکلیف تھا چاچے مریضوں سے خال تھا تکلیف تھا نو دا کرفی مخصوص ریز مقرر کو لکه مطلب ایتور شو یا په میاشه داسې واره ورته وټاکي نو پاشه دا سیکورټي خپل چکن دې تاګر تا دې هغه کوي.
ضلع کښې د ګرز بندیز په وجه د سیمې اوسیدونکي مشکلات د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید په دا رنګ بیانوي.
اپر وزیرستان کښې کرفیو لګېږي خلته انتهایي تکلیف ته یې ځکه چې کرفیو ولګېږي که د چا بیمور وشي اخته موقع نه وي او بیا د په یوه بچي پوس دومره شټکوي چې ته و ټاک ته راځې مزدیګار ته راځېځې د خلک اس ه کاروبار ته باد آئ او دغه سرا بزوری نه وتړل شي سبزی خارو پېشي د میز هغه می سفر چې د ښار راونی کرفیو د وجه واته یې سور شي نو حکومت هم خواست کوي چې د خدای دې پورا چېرې کم از کم که د مسلمان نوی د انسان تو پستګر ته وکته چې انسانون خوی حکومت اوس میزیایي چې دا خلک انتهایي مجبور دی د خدای د پورا رحم په وکه او در دې بار بار دا خبره کوي چې د سکورټي د واجه نه خو دلته که وکسې وینه د متویږي مول دولت متبا کېږي او دغ ته خپله پیدا او د میز وغته نه کسي چې بایي عام عوام ته باندې دا کرپي نه لګوي چې دې دا یې غری سکورټي کوي چې روبي نه غولاوي بزوري نه غولاوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ګرز بندیز د پوز گاډیو تاګ رو تاګ په وخت لګول کېږي او پولیسو له طرفه د ګرز بندیز بندش په وخت مقامی خلک ته سہولت ورکول کیږي. خود سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا هم ویلی دی چې کا حکومت په ضلع کې غرض بندش لگاول بند نکړل بیا وې د سیمه اسی دن کی په احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن کو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د پکتیا ولایت په احمد آباد، چمکنیو او وزیز ادرانو لسوالیو کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي دي. کروندګر دا یو ښه ګام بولي، خو وایي دا تخمونه او سرې لګې دي او د کروندګرو ډېره برخه چې غریب او بېوزله دي له تخمونو او کیمیاوي سرې پاتې کیږي. دا مهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې د کال دویم کرنیز فصلونه اخیستل شوي او کروندګر د راتلونکي کال لپاره د غنمو کرته تیاری نیسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
دا غنمو د کار وخت په نږدې کېدو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا د پکتیا ولایت په درې ولسوالیو، څمکني، وزیزدران او احمد آبا کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او د تورې او سپینې کیمیاوي سرې ویش پیل شو. د پکتیا ولایت کروندګر چې کرنیز فصلونه یې د وروستیو کلونو وچکالیو او سیلابونو ځپلي دا یو ښه کار بولي، خو وایي مرسته د کروندګرو په پرتله ډېره لږه ده او حتی په سلو کې لسو کروندګرو ته هم نه رسیږي. د پکتیا احمد آبا ولسوالۍ یو کروندګر نیاز زکمیر مشال راډیو ته وویل
دا مرستې خو بیا هم ښه دي، ګزاره کوي که نه دا کله کفایت کوي، ځکه په کلیو کې کورونه ډېرې د کلي په حساب چې درته ورکوي که نه څلور پنځو نفرو ته رسیږي. تقریبا کا 50 کر کور خالی ور رکھو شوک سری فات دی او بل لا تخمنا کفیت لري خانه تیجه امر کړی دا او خلک ډیر ضرورت هم لري. موږ غواړو چې دا تخمونه زیات شي څو حاصلم خي او خلک هم گزاره برابر وي.
په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې ډیرای کروندګر د نورو کرنیزو توکو پر ځای تر ډیره د اوړي لپاره غنم او بیا د منی فصل لپاره جوار کری. کروندګر د دې کار لوی لامل د نورو کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره د امکاناتو نشتون په ګوته کوي. د پکتیا یو بل کروندګر تاج محمد ویل
موږ چې سړی خونې ولرو موږ هر شی کرای شو، اوس د سړو خونو له وجه نه موږ دلته بل شی بغیر له غنمو لمړو نه کرای نو چې ته موږ سړی خونې ولرو نو موږ کولای شو چې هغه بزګر هغه خپل سهم بیرته تر واخلي دي هغه خواري تکلیف او بوی نشي.
بلدوری ته د پکتیا د کرنی مسؤلین د کروندګرو غوښتنې پر ځای بولي، خو وایي د امکاناتو د کمښت له کبله خدا ده چې په راتلونکي کې کروندګر خپل د غلو محصولات چې له دې اصلاح شوي تخمونو یې ترلاسه کوي نورو کروندګرو ته په وخت کې ورکړي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي وویل
ولسونه او دیقان دا ډیر حق لري، کوشش به کوو چې د دوی د لاسنیوي لپاره قسمه قسمه اسباب وسایل هغه برابر کړو. زراعت میکانیزه سي او په اوغزړو ترتیبو باندې کوم کار کې د هغه بدل سي د دنیا پرمختګ کړی ده. خلق له یو جرمزه کې چې هغه لس قسمه ګټي اخلي مګو تاسو هم همدغه سی وکړو چې له یو جرمزه کې چې ارق قسمه ګټه واخلو.
سره له دې چې له پیړیو راهیسې کرنه او مالداري د افغانانو د اقتصادي ژوند بنسټیز بنسټونه بلل کیږي، خو تر اوسه هم د دې سکتور فعالیتونه عنعنوي او دودیز پاتې شوي او بزګران په کافي اندازه اصلاح شوي تخمونو د کرنیزو محصولاتو تقویې لپاره کیمیاوي سرو د هرزه ګیاو درملو د ځمکو د اوبولو لپاره اساسي کانالونو او نورو زراعتي وسایلو ته لاسرسی نه لري او د غلو او سبزیجاتو یوه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پېښور پوهنتون کې د کمو داخلو له وجې په نهو مختلفو څانګو کې د بی ایس پروګرامونه ختم کړل شوي دي. په دې اړه د پوهنتون لخوا یوه اعلامیه جاري کړل شوې ده چې پکې ویل شوي دي جیوګرافي، تاریخ او اکنامکس، جیولوجي، شماریات، ډیولپمنټ سټډیز، سوشل انتروپالوجي، لاجستکس اینڈ سپلائی چین انالیټکس او هیومن ډیولپمنټ څانګې پکې شامل دي. اعلامیه زیاتوي دغو څانګو کې یوازې یو یا دو زده کوونکو داخلې اخیستې وي، نو ځکه دا کال به په دغو څانګو کې د بی ایس تکړه نوی. په دې اړه نور تفصیل د خالده نیاز په رپورټ کې اورو.
د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، موجوده وخت کې زده کوونکي هغه څانګو ته توجه ورکوي چې دوی ته په اسانه نوکری ملو شي، ځکه دې نه څانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ آف ایډمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستې نه کولو په وجه هم زده کوونکي پېښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي.
د 10-12-13 سالو شو چیرې د صوبایي حکومت طرف نه موږ ته پیسې بالکل نه ملاويږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې اغستې دي. زمونږ په اریو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناس وي، سیکرټریز پکې ناس وي، د ګورنمنت ریپرزینټیټیوز پکې ناس وي. هغې په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا خبره کوي چې تاسو یونیورسټي کې رینټس کم دي، د کرایه نه کمې دي، چې کوم هاسټل لږ کېږي د هغې رینټ تاسو کم دی، نو دا سیزونه به سبسیډایز باندې وو. نو د هغې د وجې نه به سټوډنټ دلته خوشحاله وو، ځکه چې کانه به ارزان او هاسټل به ارزان او کپڑے وینځل دا سیزونه به ارزان وو. چې کله یونیورسټي دغه سیزونه سیوا کړل د ګورنمنټ په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړه، هاسټل فیس هم سیوا کړه، نو د هغې په وجه باندې هم د سټوډنټانو انرولمنټ چې دی نو هغه کم دی.
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې زده کوونکي تقویم الحق وایي، اوسنی وخت کې زده کوونکي انفارمیشن ټیکنالوجي، هیلت ساینسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي. دوی د پېښور پوهنتون فیسونه هم تیرې څه مودې راهیسې ډېر زیات شوي دي، چې زیاتره زده کوونکي د دې د ورکولو توان نه لري.
عام فیس ان کیس 70 دی یا 60,000 دی، پکار دا چې دا دی په 15,000-20,000 روپے کې دا سبجیکټس آفر کړی وي، نو دې ته مې بي سټوډنټس راغلي او دې کې به دخل کولا غوي. اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوي دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وای. بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس سټوډنټ ټو کې بی ایس نه بعد باغا پدته په دغه ډیګری باندې دلته هیڅ هم نه ملاويږي، نو دې وجه نه اوس پیرنٹس مې د دې سیزن فیډ اپ شوې دي چې موږ دومره ایکسپنسز کوو، دومره خرچې کوو، دومره انویسټمنټ کوو، هغه انویسټمنټ ضایع کیږي. نو دې وجه نه اوورآل په یوازې د پېښور یونیورسټۍ مثلا نه، په ټول صوبه کې چې څومره پبلک سیکټر یونیورسټیانې دي، په ټولو کې په ډېرو ډپارټمنټس کې خلک ایډمیشنز نه دي کړي او نه خلک کوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون ویان نومان خان وایي، د پوهنتون رولز تر مخه چې په کوم کلاس کې د 15 نه کم زده کوونکي داخله وکړي نو هغه کلاسونه نه پیلېږي. په یاد 20 پروګرامونو کې دوا یادري زده کوونکو داخلي کړي وي، نو ځکه سکال دغه کې د 20 کلاسونه ختم کړل شوي دي. د زیاته کړې دي خبرو کې هم صداقت نشته چې پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. ځینې څانګو کې دومره زیات تعداد کې داخلي کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورته د یو په ځای دوه درې ځایونه ځان لکړل شوي.
ڈپارٹمنٹ نے دی بنشی بھی سرے لاجے کم فرسٹ سمسٹر کی کم کے 15 نا کم انرولمنٹ ہو صرف آغا چیدنو حال شی بھی باقی لگر پور ایگزامپل کتا سو پوری ڈپارٹمنٹ فرسٹ سمسٹر کی تعداد کم ہو 15 نا تو صرف فرسٹ سمسٹر نے شروع شی باقی داگے تھرڈ سمسٹر ففتھ سمسٹر سیونتھ سمسٹر ہو روان دے ایم ایس ایم پی پی جی ہم داگے روان دے حال شی بھی مطلب دا عرضی طور باندھے رہی فرسٹ سمسٹر نے شروع کی چی تعداد کم ہوئی 15 نا اور امید دے چې کمنګ ایڈمیشن دی د سپرینګ نو ناګه کې دي شي راشي خلک او بیا فرسٹ سمسٹر شروع شي نو دا هغه څه دي.
تعلیمي پوهان وایي چې د پوهنتون لوړ فیسونه او په کالجونو کې د لګ لګښت د شارټ کورسونو شتون د داخلو د کموالي مهم وجوهات دي. دین علاوه د ځینې څانګو په ډیګرو مارکیټ کې نوکرۍ نه ملاویدل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نه نیوی کولو له امله هم د زده کوونکو دلچسپي کم شوې ده. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26مه په هیواد کې د کورنۍ او صارفینو لپاره د ګیسو کنکشن ورکول بحال کړی دی. د ګیس په کنکشنو ورکولو باندې له تیرو 14 کالو راهیسې بندیز و. خلک وایي چې کومو استعمالونکو ته چې وار له مخه د ګیس لاینونه یا کنکشن ورکړل شوي دي باید هغوی ته اول ګیس ورکړل شي. د دوی په وینا هر وخت د ګیس لوډ شیډنګ وي چې له کبله ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ.
پاکستان کې د کورونا صارفین لپاره د سویګي سپنوې کنکشنو د 1300 کلونو راسې د حکومت لخوا بندیز لګېدلی وو. حکومت دریځ لرلو چې ټول هیواد نه د ګیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ته راځي او جمع شوي هم دي. خو وړاندې نه د ګیس استعمال سیوا او پیداوار کم دی نو ځکه دوی دغه بندیز لګولی دی. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د ګیس استعمال ډېر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26مه اسلام آباد کې په دې بابله غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځان ته د ګیس کنکشن ولګوي. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم دا پریکړه ستایي خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوې ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې د نوې کنکشن ورکړي. د پیښور امجد خان وایي
دا اعلان خو ډېر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندي وه پابندي چاته شوه خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د صوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام غریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاویږي. کم چې پیک آورز دی مطلب سهارې غرمه ماخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاویږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو ته ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي؟ نو زموږ غړومبې دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشاینده خو زموږ د ګیس د سوبې د ګیس پیداوار تناسب ته دی کتل شي موږ له دغه تناسب سره ګیس راکړي شي او بیا د نوې کنکشن خلکو ته ورکړي شي.
د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي نو ولې بیا د دې وګړو ته له تر دې دمه د ګیس کنکشن هم نشته دی او چرته تشته دی هلته کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته ګیس نه ملاویږي. وایي د ګیس نشوالي له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر ستونزو سره مخ وي. کاشف الدین وایي
ګیس خو راسي کور په کور پکار دی هر ځای کې پکار دی کس ملما راشي ګیس نه بي هر ځای کې سہولت پکار دی ختم زما پر خبرو باندې ار یو کمیره فاره چې چا په چا په لاس کې د ګیس پاور دی چا په لاس کې د ګیس طاقت دی هغه ته زیرو میسج ورکوم یو ریکوست کوم د ماده د ماټو ګورو خبرو نه چې کور په کور دی ګیس او د هر څه نه لوښین نه ختم شي په ټول مزدورانی دلته کې 500-700 روپۍ د خاينه خوي کول رټ چې چارینو 800 روپۍ مزدور دی چې پارتو کې ته ګډه خشاک یو سي چې شدا سنور سي یو سي نه 800 روپۍ مزدور ټول لوځه کته سره په خشاک لاو هر سړی نن سبا کله ما خو یو خوږي ګیس چې تیلي ورته کړي ګیس ان کا په پنځو مینو کې مې نه ته دی شي په خلی مو شي کور ولا من مصر خو لیکین.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونو راسي د ګیس محکمې ته جمع شوې دي. وایي اوس په ټول ته ولګي بل خو د ګیس محکمې یخنه لپاره د ګیس لوډ شیډنګ نوی شیډول جاری کړي چې تر مخه سهار 5 بجو نه تر 8 پورې به ګیس وي ماسپخین 11 نه تر 2 بجو پورې او ماخام 5 بجو نه تر 8 بجو پورې به ګیس وي باقي وختونه کې به بند وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د 200 مختلفو ناروغو ضد وخت په وخت د ویکسین مهمونه کیږي. دا چې ویکسین څومره ضروری دی په دې اړه زمونږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوال ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ڈاکٹر انعام اللہ خان تاسو دا یونیسیف لاڑا دا خیبر پښتونخوا چکم دا مشومانو دا پارا دا مختلف ناروغی چکم واکسین دی ٹکا جاتی داغے یو مشر یے لومڑے بزما پختنا دا وی چے مختلف ناروغی دی دا ڈیرو ویکسین شتا دا ڈیرو واکسین نشتا اول خو دا واکسین بنیادی دیسا چے زمونگا وردون کی پدے پوہشی
گورا ویکسین بنیادی طور آغا یو سیز دے کہ آغا تا دا انسان وجود تورلے گی نو آغا دا مختلف بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی دا ویکسین پا مختلف شکلونو کی کلا دا داسې عمدغه جراثیمې خو ډېر کمزوري جراثیمې چې هغه لکه دغه نشي کولی، کله مړه جراثیمې، کله نور د هغې مختلفې طریقې دي، مختلف ټیکنالوجي. خو د هغې بنیادي مقصد دایي چې هغه د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دي چې هغه خلق والی، نو د هغې نه د بیماری هغه خطر هم کمه شي، او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړه شي. نو ویکسین چې دی دا ډېر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی، او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثر خلک دا پښتنه کوي، عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ دا ناروغي نه ویلیدلې، نه دومره واکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسرا دي، داسې نورم دي، تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغیو دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ده چې یاره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه و، خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسایل هم هغسې نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي، او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي، د هغې د تدارکو، د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخوا یو بیماري وه، هغې ته به قرضینه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانته مرض وو، خلک به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه، لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماره ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شو، نو شکل به والا بدل کړم. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی، نو دا کووډ چا نوم اورېدلی و، نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته دا هم وایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلف تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پرې خوږېږي، دا هم سایډ افیکټ. بعضې ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زمونږ ملک کې نه، خو زمونږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو، چې مونږ وته ایچ پی وی ویکسین وایو، دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي، ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي، سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو، مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي، وی د پولیو ویکسین به پخا پخایي، وی دا د فیملی پلیننګ دی، وی دا وی اولاد کمی. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادی ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه دا نه چې کوي چې د پولیو اثر دی، خو زه دا ویم چې خلکو به وی دا فیملی پلیننګ دی، او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلط خبرې، اصل خبره دای چې تا ته سائنسدان څه وي، تا ته ډاکټر څه وي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره، ټولې دنیا دپاره. او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته
ټول لټیکو کورسونه مکمل کی شو
لړ قدم را ته وای چې دا غلطی افغان راشي نو غینه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یغه کده پولیو وی هغه کده خسرو یغه کده بل ناروغي وی خو ما شومان سره دا سمرا بد اثرات په غیر از یو مونږه ټولنه کې هغه خلک سکول شو پدې کې د مشمانو سره د سمرا مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
ګوره جی کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپاګاندا کی دا بنیادی طور پدې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې مشمان دي بیمار شي دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا د یو کس د پروپاګاندا په وجه دا غ د غلط فیصلې په وجه یو مشوم تا یو بیماری شو او د هغه نه هغه په حق رسیدو نو د هغه ذمہ دار هم دغه قسم دی نو زه دا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حواله سره چې کوم خبري هغه کې به خبره اوري د ډاکټر او د ساینسدان او د لرګي په کار ترکان پوئږي د علم په کار علما پوئږي د انجینیرنګ په کار انجینیر پوئږي اوس که هر سړی د هر یو څیز عالم شو بیا خو به ډیره ګرانه شي کنه
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غواګیا د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کین او په دا ډول تاسو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ. ورزو د افغانستان خو سچرته چې په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو یا کارخانو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته چې 400 اجری بزمکه ځانګړي شوې ټاکل شوې چې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسؤلینو د دې ولایت په بهر میشتو داخلي پانګوالو همدارنګ سوداګرو او شتمنو کسانو غږ وکړ چې د صنعت په برخه کې د پانګونه وکړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 40,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابر شي. یو تن صنعتکار حاجي رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل
نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تامل لرو چې په مخ یې اوس ان شاء الله او د پنګاون اپیسود نو اوس خو داسې وخه چې 100,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګاون ته یخې دي تر دې غنه ورسته بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوې چیرې ورو بیا امکان دی ولې چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوی یا علامه چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی، هغه په دې ځای کې د پانګون لپاره د لازم زمینو نشتون وو چې د دې پارک فعالیت سره به هغه نیمګړتیا لري شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل
چې په خوست ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړې ده لري. اوس الحمدلله خوز پارک صنعتی عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې د جوړولو ډبره کښوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړله شوې ده. نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا 150 تر 200 فابریکو پره په کم وخت کې دولته عملي کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانیستنه د فابریکې دغه تعمیر دی ودانې نه کیږي د نورو تجارتو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوی دا فیصله شوی دا د ملګری په ټول راځي ان شاء الله د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځنګړې شوی دا هر ساته چې څومره خصه زمکه ورکړل شوی دا دوی به خپل زمکه مصرفوي پیغه باندې بدای د خپل فابریکې تعمیر جوړوي ان شاء الله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زربناو د جوړېدو لپاره 2500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تیر جمهوریت کې او 3 ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زربناو پر جوړولو کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سوات کې د اټلی حکومت او پاکستان ترمنځ د لرغونو آثارو برسېره کولو پروژې اویا کاله پوره شوي دي. هم په دې تړاو د اکتوبر په 15مه سیدو شریف سوات کې دستوره شوی و چې پکې د سیمې د لرغونو آثارو پوهانو ځایي مشرانو زده کوونکو ګډون کړو. دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی. هم په دې موضوع له ځینو ګډونوالو سره په سوات کې د لرغونو آثارو پروژې او لرغونو آثارو په اهمیت خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو ښکار کول او یا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستوره د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستور کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سوات جدا ریاست و د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال ورته وویل چې دا وخت هم د سوات په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږده نیټه ته مونږ کار شروع کړ. د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات د یو سبزو قام جدا ریاست و وروسته پاکستان راغی، بیا مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. مونږ په دې خوشحاله یو او دا زمونږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یوه لویه برخه ده او دیانا هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد وروسته مشال ورته وویل چې دغه میشن تش د لرغونی آثارو ښکاره کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدایي کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوچت کړی ده او دای پکې ویلی دی هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر پرمن زیاده او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورسز چې دلته ډیر زیات دي او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي، خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل میشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي. دلته کې ټولو زیات چې کوم ټورست راځي هغه دلته دی لکه کلچرل هیریټیج او هیریټیج ټوریزم چې دغه وجه دي ناراضي دي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان الاسیار استاد مشر دې ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکاره کول نه دي، بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نښې نښانې دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده، بلکې دغه پشا چې کوم تهذیبي تاریخي روي پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکوي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي، پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي، پای کې مونږ ته تورې نه ملاویږي، پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي، پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي، د هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وایي چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثارو پنګه پریښو دی. اوس دغه د سوات د ولس هم ذمواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغوني آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غي نه پس ډیره زیات غلا د دې نه شو دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی خلکو خرج کړل بیا په دهشت گردی حملې هم شوې دي بیا رو ریسټوریشن هم شو نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوجیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجائب گرونو کې پراته دي سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسٹیبلش کړل کما وې والی صاحب اسٹیبلش کړ نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسبل
د سوات هریټیج ونګ پرزرو وساتو چې د سوات د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ایښودای شو چې پکې د سوات د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.